السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې راګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغه بندو پاتې شوو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوند چارواکي وایي چې د ژغورنې هڅې روانې کړې دي. د ترکیې رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وایستل شي. د ترکیې پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغري ښار څخه استنبول ته روان وو. د ترکیې ترڅنګ ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانانو کړی تنګه کړی ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپورې ولسوالۍ کې مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کریدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې ته ترانګ ته غزیدل ځمکنۍ لارې پرانیزي. د فلسطینیانو په دغه قرمراو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اواریدلې شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې له خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداري ورکوي او په غزه کې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې پر پرتو خنډونو انتقاد کړی دی. او وروستی خبر همدا چې د آزاد او سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یک شنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له درې کلن ځان وروسته له جوهان وان دی سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزاد مبارزو سیالۍ ډګر ته راغلی چې تر اوسه یې شپږ لوبې کړي، څلور یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه روسته له هغه چې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت جرم وباله، ځینې سیاسي بهیرونه پر دې خبرو انتقاد کوي.
دا د دیکتاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پرېږدي او یوازې خپل حزب غواړي چې په قدرت کې وساتي.
دا چې د ګوندونو د فعالیت مخنیوي په څه معنا دی او اغیزې څه کېدلی شي د پانتونیا استاد مو پوښتلی.
احزاب په افغانستان کې تړل کیږي، بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول احزاب د دې اجازه باید ولري.
کابل کې ښځې د پسرلي په رارسېدو د طالبانو نه د ځانګړي بان یا باغ زنانه د پرانیستو غوښتنه لري.
دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او خزینه موس نه ورځي. مونږ د هیله لرو چې دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي.
او په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو. په سلګونو ټنه بشري مرسته په بله بیړۍ کې غزې ته روانه شوې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د طالبانو د حکومت دی ولور پوری چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري اسد میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلی وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړه وایي چې اوسنی حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه د پخپل احزاب دي. متاسفانه چې یو پخپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک د نه غوړي چې محروم کی او ولته دا ده چې دی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وړي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی وه. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یو ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربان د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادي بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلی وزارت کې ثبت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړي، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. ولې د طالبانو حکومت د ګوندونو د فعالیت مخه نیسي او دا په څه معنا؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف احزاب په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جار بس کول، دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي. که نه، هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمیرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاو، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کیږي او بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي. او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډیر ضروری دی. نو که احزاب راجستر کیږي او که احزاب ته اجازه ورکول کیږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کیږي.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکو محمد اساق اتمر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې، شپږ بجې او 14 دقیقې دی. راځو د پروګرام د راپورونو دوام ته. په کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خځو لپاره ځانګړی بڼ باغ زنانه ورته پرانیزي. دغه خځې وایي چې د طالبانو پر اتاک سره ډیری تفریح ځایونو ته د دوی تګ منع شوی او دغه ځانګړی باغ هم ترې اخیستل شوی دی. دا چې دا میرمنې نورې څه وایي، تفصیل یې لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمیر خزې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازینی ځانګړي شوی بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه خزې وایي چې د خزو بڼ ته آن د جمهوری نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې خزې وي. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکو نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري. هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوی هفته ورځ درې هفته ورځ مې دوستانه تن چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې فار کې برسغون شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه ل فامیل لري څوک یې نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وای یا به د څه د دودو اونۍ دوې اونۍ به هغه به ټول هلته موږ رافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ هم فکر کوي ماته ما سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېریو ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، مخکلي دي چې د سیمي او نړۍ یو موضوع واخلو. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره نن سیالي کوي چې ټاکل شوی دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. په دوهم نیمایي کې د سپورت اونیزه خبرونه هم درته لرو. هیله د چر سره واوري، خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. د قبرس څخه پرون جګړه ځپلې غزې ترانګې ته په بشري مرستو بار دویمه بیړۍ هم روانه شوه. په بشری مرستو بار لومړی کښتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسیدلې وه. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بشری مرستو بار دویمه کښتۍ پرون شنبه له قبرس د غزې پر لوري روانه سوه چې نږدې 400 ټنه بشري مرسته پکې بار ده. دغه کښتۍ د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمیږي چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزي پخلنځی نومیږي او بل یې د هسپانیا د پرانستې غیژ بنسټ دی. د بارج په نوم دا پراخه کښتۍ چې دوی ژغورونکي بیړۍ یې بدرګه کوي د قبرس له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرس د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له 8 راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه ورسره له هغه پیل سو چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د غږونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سری میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده، د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی، په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده. هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2015 کسان وژل سوي او 15190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزله پوری راپور ده هم درو چې د هغه موټر ټیکنالوژي چین اخیسته چې په هوا کې پرواز کولای شي. دا چې څنګه ورسه درته تفصیل لرو خو اوس ورځو کو نارته هلته خیاطان وایي چې د اختر پر رسیدوې کاروبار هغه سي رنگ نه لري لکه په تیر وخترونو کې چې درلود. دا چې والی ستونزې چیرته دي، خیاطان څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د روحلان وری راپور ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په پخوا څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختو نه راوړل او بازار خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتلا کار ډیر زیات کم نه برق چې دی، امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع عمره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای، په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي سپر لراغلی دی، هر سی دکاندار لاړ شي، کله سبزی دکاندار لاړ شي، یا د وړو هغه لاړ شي، یا خیاطۍ اندغه شان زمونږ خپل خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته نو ډیر مشکلات سره مخ دی. او
جامع ګندون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دی بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي، نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې دراغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
له کونړه بل راپور دا دی چې هلته د غره لیوانو د پاسمار ولسوالۍ کې د وشپانه رمې داړلې دي او لږ تر لږه دیرش وزې او میږې ورته وژلي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به بیا هم له روحلانوري واورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انځر کوټ یا درګۍ کلي کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسیدونکو وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انځرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو تېر شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل
لیوان راغلی دی او د کور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلی دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې 40 پسونه په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 تی زخمی حالت کې پاتې شوي سهار د کور سختن ترا خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندلی دي. ځینې مالونه چې تریدلی دي یې رنه هغه منډه کړي بیا لاندې خوړل دي او هغه شپه باندې باران او ورختونه شوي چې اوبر ازیت شوی ځینې مالونه خوړل هم وړي دي.
هغه او د سیمې نور وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوی چوپان سره دی مالی مرسته وکړي.
دا سره مرستي وشي دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسیدونکو وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکو حیوانات ورک شوي وو. دا درې کال پوره کیږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي، خو د تیر شپې په څیر زین هیچ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیس کې لري پروت او غرنې ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوختي او له همدې لارې خپل ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبرونی په پای کې هم د ټکنالوژي له ډګره یو پزړه پورې راپور پروان اونې کې هغه ټکنالوژي چې د اروپای ټو الوتونکو موټر په جوړولو کې ترکار اخیستل کیږي یو چینایي شرکت واخیسته. ټاکل شوی چې دا موټر به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. نور بدرته احمد تکلو وای
تیرونی انسان د الوتونکو موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکو وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبي جیان سین د الوتونکو موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونه د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکو موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیا کې د الوتونکو موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړای دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا په فرانسې کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
اوریدونکو دوهمنی مای ته ورسیدو شپږنیمه بجې شوې. وړاندې درته د سپورت اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیګ حد سره وانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لوی لارا پرونه وخت د سخت واورو او طوفانونو لکبله د هر ډول موټرو په مخ وتړل شو. هغه مسافرو چې د تونل په دواړو خواو کې راګیر پاتې دي، لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې ویل کېږي د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغه راګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوند چارواکو ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناهغښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وویستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناهغښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي، له اغریس ښار څخه استنبول ته روان وو. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. اوچا ویلي چې په دغو سیلابونو او ورښتونو کې یو شمېر کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې تړانګې ته غزیدلې ځمکني لارې پرانیزي، د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لاندې موده کې اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې لونه یو راهیسه د اسرائیل او د ایران په لور حزب الله ډلې د جګړې مارو ترمنځ دزې تبادله کیږي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز ل خپل فرانسوي سیال سره سیالي کې ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یک شنبه د کابل په وخت ما زیګر سرور نیمه بجې په تایلند هیواد کې پایل شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنې. بختيار ساحل مو د لوبو میدان او اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هندستان ته په ماته ورکولو سره د آسیا ملتونو جام ته رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته یو شمېر امینوالو غبرګونونه ښودلې دي. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لوبې پیل کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف 19 کلنو او کورنی کرکټ غوره لوبغاړو د ظرفیت لوړونې کم پیل کړی دی. دا ونه په خبرونه کې دوه ځنګړې مرکه هم لرو. په لومړۍ مرکه کې د فوټبال د چارو کارپوه زبی الله شاهزاد د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د وروستۍ بریا په ارزښت او راتلونکو مهمو سیالیو غږېدلې ده. دویمه مرکه مو بیا د هندستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د رول او لوبو په تړاو ده. د دې برخې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. د خبرونې پیل د فوټبال له یوې جالبې سیالۍ کوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې خپل سرسخت سیال هندستان ته په یاد هیواد کې ماته ورکړې ده. په دې سیالۍ کې افغانستان دوه او هندستان یو ګول وهلی دی. د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي. نور جزئیات بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یوې مهمې سیالۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د سه‌شنبې په ورځ د رواني وري یا حمل میاشتې پر اوومه نیټه د هندوستان د اندرا ګاندي په لوبغالي کې ترسره شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د لومړي پړاو په 8:30 دقیقه کې د افغانستان لوبغاړو د غلطۍ له امله هند ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع ورغله او هغوی دا شوټ په ګول بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړی ګول رحمت اکبري واه چې دا د لوبې او یوه دقیقه وه. که څه هم دواړو لوبډلو د لوبې په وروستیو شیبو کې په ډیر قوت سره لوبه وکړه، خو د لوبې په 8:30 دقیقه کې د هند لوبغاړو غلطي وکړه او افغانستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه او دا شوټ شریف محمد په ګول بدل کړ او له دې سره افغانستان دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. تر دې بریا وروسته د افغانستان د نمرو شمیر 4 ته ورسید او د نمرو په جدول کې تر کویت وړاندې او دویم مقام یې ونیوه. تر دې بریا وروسته افغانستان ته دا چانس هم پیدا شو چې د خپلو راتلونکو سیالیو تر ګټلو وروسته د آسیا ملتونو جام ته ځان ورسوي. ټاکل شوی افغانستان به د جون میاشتې پر 16 نیټه د قطر او د آسیا ملتونو جام د لارموندنې د پړاو وروستۍ سیالي د جون پر 11 نیټه له کویت هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې روانه اونۍ افغانستان په سعودي عربستان کې له هندوستان سره خپل لومړۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړې وه.
د فوټبال هم د سیالۍ ته تم کیږو. د ازادي راډیو د دری څانګې سپورتي خبریال زبیح الله شهزاد راته وایي چې د هند پر وړاندې د افغانستان بریا څه ارزښت درلود او ایا افغان لوبډله به د دې چانس ولري چې د آسیا ملتونو جام ته ورسیږي؟ شهزاد صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د هند پر وړاندې بریا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او ایا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي؟
د هند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان بریا دا چانس موږ ټیم ته را بیرته پیدا شو چې یو ځل بیا د نړیوال جام غواروي سیالۍ ته لار پیدا کړه او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته د افغان لوبډلې د لار موندلو کې چانس ډیر شو. کچېرې افغانستان فوټبال لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې کویت ته ماته ورکړي او کچېرې د کویت لوبډلې هندوستان ته ماته ورکړي، افغانستان به په مستقیمه ډول له قطر وروسته د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته لار پیدا کړي. د نړیوال جام د غواروي پراو ته به هم زمينه مساعده شي چې نورو لوبو کې باید چمتووالی ونیسي او خپل چانس وازمایي.
د افغانستان ملي لوبډلې کڅه هم د قطر او کویت پر وړاندې خرابې ماتې وخوړې، خو د هند له لوبډلې سره یې یوه لوبه مساوي کړه او بلې وګټله. دا د نوي روزونکي د ښه کار پایله کېدای شي؟
بلا شکه چې د انګلستان نوې روزونکو خاغلی اشلی ویست وود خپل ښه روزونکو استعداد وښود او په ډیر لاند وخت کې افغان ملي لوبډله مدغم کړه او ښه مدیریت یې درلود. دغه انګلیسی روزونکو په خوا د هند د فوټبال غوره لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې تجربه درلوده او له همدې امله یې د هند لوبډله ډیر ښه پیژنده. دا روزونکو پوه وو چې د دې لوبډلې کمزورتیا او پیاوړتیا کوم یو دي او له همدې عمله یې دغه روزونکو د هند لوبډلې پر وړاندې ډیره د قناعت وړ نتیجه واخیستله. او افغانستان خلک باید ومني چې دا مربي یو ډیر غټه لاستراورنه افغان ولسته رامنځته کړی دی.
ویل کیږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان اسلام اميري له ملي لوبډلې استعفا کړې. د نوموړې استعفا ته په کوم نظر ګورئ؟
اسلام الدین اميري له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړیتوب درلوده. د ده او د فوټبال د نورو لوبغاړو په همکارۍ په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو تجربه لري چې په اوسنی وخت کې شتون د هند پر وړاندې سیالۍ د افغانستان لوبډله لپاره یو مثبته انرژي و. ځکه اسلام اميري تر دې وړاندې هم د هند په لیګ او د دغه هیواد په بیلابیلو کلبونو کې ارزښتمنې جایزې ګټلې وې او هندیان د هغه له استعداد څخه پوره خبر وو چې دا کار د هندوستان لپاره د ویرې لامل و. دغه فوټبالر چې سلور دیرش کلن دی خای د همدې مسالې لامل پریکړه کړې دی. خو په هر صورت د هند پر وړاندې د افغانستان په تیرو دو لوبو کې د دشتون مثبت اغیز کړی او پر راتلونکي کې ورته د بریا هیله کوو.
او د افغانستان د فوټبال داخلي یا کورنۍ سیالۍ د دې جوګه دي چې ملي لوبډلې ته ترې لوبغاړي غوره شي او کنه ټول لوبغاړي له خارج میشتو افغانانو انتخابيږي.
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. له بده مرغه په افغانستان کې د فوټبال معیاري لیګ نشته دی او له همدې عمله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي له بهر څخه راغوښتل کیږي او د فوټبال د هغو لوبغاړو شمیر چې له دننه څخه د ملي لوبډلې لپاره دی ډیر لږ دی. موږ هیله لرو چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دې ډګر ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو پر راتلونکي کې د افغانستان له دننه څخه د ملي لوبډلې استعدادونه لا تشویق شي او پیاوړی ملي ټیم چمتو شي.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
بیا هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هم د تاریخي بری ته تمکیږو. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره لدی چې د فوټبال ملي لوبډله په وروستیو کې پرله پسې ماتو سره مخ وه، خو د هند پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د فوټبال له فدراسیون غوښته نه کړې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو ملاتړ وکړي څو پر اترو کې هم دا ډول بریاوې راوړي. د فوټبال فدراسیون وایي د هند پر وړاندې د بری لامل د فوټبال د لوبغاړو ترمنځ ښه همغږي وه. نور جزئیات په دې رپورت کې.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ وه، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې. موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي، ان شاء الله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ وه، خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوه، چې کوم استقامت وکوه، دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند د فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2026 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوا، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واه، په دوهم نمایي کې چې د لوبې او یایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه، او په 88 دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر لا لومړی او درې لوبو د نه نمرو په درلودلو دریم، هین لا څلورو لوبو د څلورو نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله ل درې لوبو د درې نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې ل قطر څخه اته پر یو، دویمه لوبه کې ل کویت څخه د څلور پر یو، او دریمه لوبه ل هین سره صفر پر صفر مساوي کړی و. افغانستان دوه نور لوبې د جون په شپږمه ل قطر او د همدې میاشتې پر یولسمه وروستۍ لوبه ل کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د اسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه یې هم تر اوسه د اسیا جام ته لار پیدا کړې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د کرکټ لډګرونو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ظرفیت لوړونې څانګې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار په نجیب الله تریکي لوبغالي کې د ملي لوبډلې الف لوبډلې نولس کلنو او د کورني کرکټ د غوره لوبغاړو ترمنځ د چمتووالي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دا کم به د راتلونکي اپریل میاشتې تر اوومې نیټې پورې دوام ولري. د خبر له مخې په دغه کم کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونې، توپ وهنې، توپ نیونې تر څنګ د فزیکي تکړښت او فټنس په برخو هم کار روان دی. دا ولید چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو لوبلړیو د ترسره کولو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د خبرونه په دې برخه کې بدرته د آی پی ایل سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. په پیل کې مو یادونه کړې و چې د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی. هغه راته وایي چې تر دې دمه د افغان لوبغاړو وړتیا خود نه څنګه و، ولې ټول افغان لوبغاړو لا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی، او دغسې ګڼې نورې پوښتنې هم را ځواب کړې دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، یو وار بیا مو هرکلی کوم. د دې اونۍ مرکه به مو د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل وي. لومړی پوښتنه دا کوم، که د آی پی ایل سیالۍ مو له لومړي سره څارلې وي، راته ویلی شي چې سږ کال په کې کوم نوي بدلونونه راغلي دي؟
آی پی ایل سیالۍ خو نوی قانون معرفي کړی ده چې یو بالر دوه باونسر په اور کې کولای شي، تیز بالر سداغه یو نوې خبره ده سږ کال په آی پی ایل سیالیو کې. بل تغییر پکې دا ده، جناب ساحل صاحب سے نوی قانون سے آئی سی سی معرفي کړی ده چې شپیته سیکنډ دي چې په هغو کې باید دننه دننه بالر خپل نوی اور پیل کړي، هغه دوی دلته نه ده پلي کړی، خو هغه به بیا د آی سی سی قانون سي لکه اجباري به دې نه وروسته په ټي ټوینټي ون ډے ټورنامنټونو کې تطبیقیږي چې کله نړیوال جام د شلو ورځو سیالیو په جون میاشت کې پیل سي. بله نوې ځانګړتیا پکې دغه ده چې ایم ایس دھونی او روہت شرما او ویرات کوهلی ټول د سلو نه زیاتې سیالۍ کړې دي، د خپلو ټیمونو کپتانی ورسره نسته. ویرات کوهلی خو د مخه کپتان نه و، فاف ډو پلیسی دی کپتانی پرېښې وه، خو روہت شرما سي د ممبئی انډینز کپتان و، هغه په جای باندې هاردیک پانډیا دوی واخیسته او کپتانی هاردیک پانډیا ته ورکړه. همداراز د سی ایس کے یا چنائی سپر کنگز کپتانی رتوراج گایکواڈ سره ده چې په خپلو دوو لوبو کې دواړه یې وګټلې، او د دې ښه تاریخچه دا ده چې مخکې د مہاراشٹرا ټیم کپتانی کړې وه او خپل ټیم تر فائنل پورې رسولی وو.
د افغانستان د لوبغاړو پرفارمنس تر دې دمه څنګه روان دی؟
افغانستان لوبغاړي ماشاءالله ډیر ښه روان دي. پکې تر اوسه پورې نوین الحق پکې لوبېدلی ده، راشد خان لوبېدلی، عظمت الله عمرزی لوبېدلی ده، نبی سے ممبئی انڈین سره تر اوسه نه ده لوبېدلی، او همداراز نور احمد لکنواز گجرات سره تر اوسه نه ده لوبولی، او دې غین علاوه فضل حق فاروقی سے سن رائزر سره تر اوسه پورې نه ده لوبولی، رحمان الله گربز سے کے کے آر سره هغوی هم تر اوسه نه ده لوبولی. هغوی سالٹ ته رحمان الله گربز باندې ترجیح ورکړه، هغه په دې سے وای په تمریناتو کې فل سالٹ ډیر ښه فارم کې ښکارې ده، نو ځکه موږ وغوښتل چې فل سالٹ لوبو. د بده مرغه البته د رحمان الله گربز په تړاو هغه که پرفارمنس هم وکړو په خپله والی لوبه کې. نو راسو د لوبغاړو پرفارمنس ته، نن مثلا که چېرته د سی ایس کے او د گجرات ټایټنز لوبه وګورو، دا اوومه لوبه د آی پی ایل. رویندرا رچن رویندرا د نیوزیلینډ لوبغاړی کیڼ لاسی، هغه سره راوتلی وو، ټولو
بالرانو په مقابل کې یې شاتونه وهل، خو سکل راشد راغی، راشد دی اوټ کوم درس شفم دوبه سی یو 50 منډه وکړل او شپک شپګیزي وهل وینن، هغه هم راشد راغی، راشد اوټ کونو تاسو ویلئ چې لکه راشد خپل امپاکټ همیشه په لوبو باندې لري. عظمت الله عمرزی هم درس په خپل اول لوبه کې دوه لوبغاړي وسوزول، هم په خپل اول لوبه کې او هم یې خپل په دوم اور کې لوبغاړي وسوزول. نن هم په خپل اول اور کې دی سی اس کے کپتان اوټ کړی، خو ډیر اسانه کیچ په سلیپ کې وغورځید. اخوا ته کې نوین الحق ګورو، نو نوین الحق هم په خپل اوله لوبه کې وکټ واخیستې، جاسپټ لري یو ځل بیا اوټ کړی، نو وروسته سي د نړیوالو جام په سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب یو ورځنۍ سیالۍ کې اوټ کړی، دا ځل بیا اوټ کړو، همدارس بل وکټ هم واخیستل. نو په ټوله کې د افغان لوبغاړي ښه روان دي او ماشاءالله دا د دې ښکارندوی دي چې راتلونکي کې بلا نور د افغانستان لوبغاړي د هند پستر لیگ آئی پی ایل کې لوبیږي ان شاء الله.
د عظمت الله عمرزی په تړاو کې په ځانګړې توګه راته وایي، په لومړۍ لوبه کې خلو به وکړه خو دوی مسیالۍ کې ډېر اغیزناک نه و، لامل یې څه کېدای شي؟
د عظمت الله عمرزی په حق له داده چې عظمت الله عمرزی ډېر غټ مسولیت مخته لري، او هغه داده چې د هاردیک پانډیا ځای باید دی ډکي خواله داده چې د باندې اعتبار شوی ده اولمپي سر کې د تاور ورکول کېږي، ځکه چې دی ریسټ بالر ده او ډېر ښه سوینګ لري، هم ان سوینګ کوي او آؤٹ سوینګ کوي. په اوله لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ، هم په بیټنګ کې د سټرایک ریټ 150 څخه پورته و، هم په بالینګ کې د دوه وکټې واخیستلې. نن هم په خپل اوله اور کې وکټ اخیستل، خو دا ډېر د بیټنګ لپاره مساعد پیچو، نو په دې کې هم سي دومره ښه بالینګ د وکړ، نو زه فکر کوم چې نن هم د کارکردګي بدل او بل په بیټنګ کې نن د پوزیشن ور بدل کړ. په اوله لوبه کې د پسلورم پوزیشن راوېسته، نننۍ لوبه کې لکه پښپاګم یو په اووم پوزیشن راوېسته، نو هغه دومره وخت د سره نه و چې د هغه خپل لوبه کړې وه، دی مجبور و چې شاټونه وهلي و او دغه په نتیجه کې نن د خپل وکټه د لاسه ورکړو. په ټوله کې د عظمت الله عمرزی آی پی ایل کریئر ماته ښه ښکاري او هیله ده چې ان شاء الله راتلونکو لوبو کې هم دی ښه وځلیږي.
نوید الحق هم په یوه سیالۍ کې ښه لوبه کړې ده، لوبډلې لوبه وبایلله، خو نوین د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول. د نوین پرفارمنس څنګه روان دی؟
ماشاء الله نوین خو د افغانستان د سیریز په پای کې سیالند په خلاف وو، په آخري دوه سیالیو کې ډېر ښه وځلېد. دغې نه مخکې په پی ایس ایل کې خبره دا وه چې د پی ایس ایل هغه ټولې لوبې پشاور زلمي د ده په شتون کې وکړلې وګټلې، چې دلته لاړو لوبې وبایللې، نو خامخا څه نه څه اغېز به لري، څه نه څه کرامات به هم لري. متاسفانه چې د دوی لوبډلې لوبه ونه سوه ګټلی، خو دوی پکې ښایسته بالنګ وکړو په اولې لوبه کې. نو زه فکر کوم چې نوین الحق باندې هم خپل فرانچایز یا لکنو سوپر جاینټس په ډېر حساب کوي، او دا سه ماته ښکاري چې دای به ډېر زیاتې لوبي وکړي د خپل فرانچایز لپاره، او په ټوله کې پرفارمنس ښه ده. دای د هند په پیچونو کې ځکه ښه چلېدلی شي، سدل د بیټسمینان ټول ورختا دي ته دسې سټروک وي، شاټ وي او سکور وکړي، او د دې کټارې ډېرې ښې دي، نو کولی شي چې دی هغې سره بیټسمینان راګیر کړي او بیټسمینان آؤٹ کړی شي. په دې من دیدې کې اوس خو باؤنسر اجازه دي، دوه باؤنسر په آی پی ایل کې بالر کولی شي، او دی ډېر ښایسته سلو باؤنسر لري، د ډېرو لوبو سره سره به د دې لوبه لا هم پیاوړي شي، او هیله ده چې نوین الحق ښه کارکردګي ان شاء الله وکړي.
بل افغان لوبغاړی چې تر دې دمه لوبېدلی دی راشد خان، د لومړۍ لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه، وکټې وانخیسته، خو د لوبې په ګټلو کې ونډه مهمه وه. دویمه لوبه کې دوه اوټ کړل خو نږدې 50 منډې ورکړې. آیا درته ښکاري چې د ملاتړ عملیاتو وروسته راشد خان بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځېدلی دی؟
راشد خان خو ما تاسو مخکې اشاره وکړله چې په خپله اوله لوبه کې ډېر ښایسته بالینګ وکړ، او د ده د بالنګ اثر دا و چې وروستی اور کې بیا موهیت شرما هم په شپاړسم او هم په اتلسم یا هم په اتلس اولسم او هم په نولسم دغه سې اورونو کې لکه پرله پسې څنګه راشد خان اور کې بیا په سیدای راغی موهیت شرما، نو راشد هغه پرېشر جوړ ک مثلا په خپل اخیری اورونو کې یو کې 15 ور کړې، بیا هغه وروسته درې منډې ور کړې، نو د دې د لوبې د پرېشر جوړولو لږ نه بیټسمین آؤٹ شو، سیمون شرما وکټ واخیستل، او یو په ټیم ډیوډ آؤٹ کړ، هغه ډېر خطرناک لوبغاړی دی د ممبئی انډینز لپاره، نو په بریا کې خامخا غټ لاسو. نن دوه نفر آؤٹ کړل، داسې نه ده، خو نن داسې اوس ورځ د بیټسمینانو وه، پچ ډېر سخت و، دومره اسانه نه و پکې بالنګ، او بل مومنټم د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره و. په سر کې په پاور پلے کې اڅه رقم بیټنګ سي رچن رویندرا وک شپږ څلوېښت منډې صرف د شلو توپونو په مقابل کې جوړ کړل، نو د هغې سره هغه مومنټم ټول د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره شو، او هغه سې حالت کې بیا کم بیک کول دومره اسانه نه، ځکه چې بیټسمین په تا باندې رسک اخلي، او رسک اخلي نو اکثر بیا داسې حالت کې چې د هغوی کانفیډنس پورته وي، نو ډېرې لو ډېرې ډېرې منډې کولی شي. نو زه فکر کوم چې راشد خان خو دې نه وروسته چې مونږ د آیرلنډ په خلاف سیریز کې ولیدو، خپله یې وویل چې ماشاءالله فټ ده، او ان شاء الله هیله بدای سي دی بالکل سل پر سل فټ سوي زکستا د افغانستان لپاره ډیر اړین دي په ځانګړي توګه سي دی موږ د شلوريزو سیالیو کپتان ده لوبډل مشر ده ان شاء الله سي سل پر سل صحت خي او لوبته سي څنګه راګرځیدل دی او څنګه سي د ارن پسیلیس کی پلیر اف د ټورنمنت سو ان شاء الله سي د موږ د نړیوال جام سیالیو کې هم خو وزلیږي او د افغانستان لپاره بریا به پلاس راوړي
د ممبئی لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د لو آرډر یا د لوبې د ختمون کې تو په هون کې په برخه کې ستونزې ګاللې د استرالیا ټیم ډیوډ هم خو فوم کې نخکاری ستاسو لاند محمد نبی ته بدل لوبېدو چانس ورشي
محمد نبی خټیر خو فام کې د فکر کوم چې ممبئی انډینز باید محمد نبی ولوبي کچر د غاړي سره لوبه وګټي ځکه چې په کم رقم باندې د آیرلند په سیریز کې لوبه وکړه هغه څه مخ کې د سریلانکا په مقابل کې سکم او ورځنی سیالي ولې د پکې 202 منډو غټ ستر پارتنرشپ عظمت الله عمر جی سره واچو د فام کې چې دای فام کې دا او بال هیمډل کوي او سکور کوي او بل دا چې د ممبئی انډینز بالینګ کمزور اې دا نو سپن بالینګ دوی کمزور اې دا اگر چې په تیز بالینګ کې بومرا ده دوی سره او بومرا د دنیا وتل یو منل سوی لوبغاړی دی خو هغه تیز بالر ده او خو ته بیا دوی په سپین کې پیوش چاولا ده نو پیوش چاولا دومره اوس امپیکټ نشي جوړولی او ورسره څنګ ته که چیرته نبی راسي او دوی دغه سپین بالنګ پیاوړی شي زه فکر کوم چې ممبئی انډینز ماتول به دومره اسانه نه او محمد نبی به خامخا په دې کې ډیر ستر رول ولوبولی شي نو بالکل د تاسو خبره دقیق ده چې خبي سي محمد نبي ته ډير نه ډير لوبي ورکړي سي او خاص کر داسې فینیشینګ لورو ته د فینیشینګ نقش ولو به یغه خو خدا خدا خو زه فکر کوم ډير به د سپین بالینګ هم اغیز لري
د فضل حق فاروقي چانس څومره وی نه په دې پړاو کې
بلې خو ته چیرې ته سن رایزرز وګورو نو سن رایزرز حیدرآباد ډیت بالینګ ډیر کمزور یو نوی بال سره هم دومره ښه بالینګ ونه ک نو په کار خدا داسې دوی باید فضل حق فاروقي ته لارا هوار کی او فضل حق فاروقی نو وی بال سره یو خو لیفت آرم دا او لیفت آرم سدا خپل ایکسترا لیوریج لري لگا لیفت آرم بالران دی عرفان پټان خبره دا وای لیفت از الویز رائټ نو یعنی چپلاسی بالرز ما دې همیشه د خوخي خو ډیر په دې تخنیکی شکل لري لیفت از رائټ نو چپلاسی بالر همیشه یو ایکسترا د غلری اغیز لري لیفت آرم انګل سدا اکثره بیټسمنانو ته لک سخت ای او بلدا د سغاټی خاصه اوټ سوینګری کوي وین سوینګری کوي او په آیرلند سیریز کې ډیر خاصه یار کوي وکړلې نو فینیشینګ کې هم د اغیزمن ثابتې دلې شي اوس دا به د سنرایزر حیدرآباد تر لوبډلې پوری سې دوی بچو کې نه او د چا په ځای بدای فضل حق فاروقی را وړي خو په کار د سې دوی زر تر زر د نتیجې ته ورسیږي چې باید یو نړیوال لوبغاړی دوی کې نه کلاسن مارکرم او پټ کمنز او فضل حق فاروقی د کمبینیشن سره دوی ولوبېږي نو پاتې کېږي یو یانسن د یانسن په ځای کې چیرته دوی فضل حق فاروقی لا ورزه فکر کوم سي اغیز به بهتر وي خدا سي کپتان د استرالیا ده او د استرالیا والا او د افغانستان کرکټ سره دغه سي تاریخچه چندانې خوندور نه ده نو لږ راته امکانات یې کم ښکاري خو الله دې وکړي چې غلط یم او الله دې وکړي چې فضل حق فاروقی ته لوبه ورکړي ما خپل باور داده سي سٹارٹس په لیدلو سره حالت په لیدلو سره سن رائزرز باید خپل ورستۍ لوبه کې فضل حق فاروقی ولوبي
کده کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې خبره کوو هغه پل سالت پر ګربست ترجیح ورکړه آیا خپل کړه کړي او فکر کوي ګربست ته بدلو بيدو چانس ورشي
البته د کلکتی په لوبډل کې تر اوسه پورې سنین ناراین هغه دومره خاصه بالینګ کوي او هغه دومره ښه فارم کوي او آی پی ایل کې هغه دومره خاصه ریکارډ لري او بیا بل دا چې هغه اوپننګ تمرا وېسلې دا هغه مخکيني پرفارمنس ته په کتلو سره سکلو نه وړاندې اوپننګ تر راوتلې و ډېر طوفانی بیٹنگ به پسار کې کاونو دی بیا هم ماغه هیل ازینه لري خو بیا چیرته د بالینګ فیگرز وګورې سنیل ناراین او میسټر سپینر دی کلکتی لپاره دایدا نو دای د راشد خان سره یو ځای تنها دغه دوه بالران دی سنه واره د څور لسونه کمی منډي ورکړي دي نو دا خو ریکارډ دي دی به ګوري خامخانو د سنیل ناراین پښتون کې ز فکر کوم چې موجب به صرف د بیک اپ په شکل باندې دوی ساتلې خو دا به وکړل چې ځکه چې دوی سپین ماشاالله ډیر پیاوړی ده او بیا چې که تاسو یو نړیوال لوبغاړی راولې نو په کار ته بل نړیوال لوبغاړی ورته کینوي نو کمبینیشن ته کتلو سره لږ سخت ښکاری ماته خو دا به لیدل کیږي چې که دوی سنیل ناراین ته دم ورکړي نو بیا به موجب راولې موجب بلوي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبله میدان سپورتي خبرونه همدلته پایته ورسیده لملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.